درنو اوریدون که سلام علیکم دازاری رادیو دی خبرونی تمو هر کلی کم ساعت چلور بجه شوی دا افغانستان دا ملی امده سلاکار وی دولت دا ترکیه غونډی تا یو نوی طرح وړاندې کوي. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا استخبارات وایي چې امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان وځي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان په یوه نښته کې وژل شوی، او په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو لپاره یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان ووځي، نو ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکي د دې راپور له اورېدو وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي سرتیری د مې د لومړۍ نیټې له مهلت ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکایي ځواکونه له ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، نو بریدونه به پرې وکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکړی. د هلمند د امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ رادیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشوي ولسم شاره کندک باندې تاجمي حمله کړې و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 9 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تېرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلي دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 11 ملکي وګړي برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې ځینې برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ او په دغه مارکیټ کې 11 نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا یې 3 نفر بیرته خوشي کړی و.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکي وګړي 2 مخکې برمته شوي وو، خو د ده په وینا یو شمېر تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې جزئیات نه دي افشا شوي، خو تمه ده چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شاملې وي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن وویل چې په دې موافقه لیک کې سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک موارد شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې دا موافقه به تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. وانګ یی پرون ماښام تهران ته ورسېد. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مینګ اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره به ساري کچه تل وړه شوې ده، د کورونا وایروس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 16مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبی امریکا د هیواد پرون د مخ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 1,00,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې محل اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساری باندې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی چې د متحده ایالاتونو له نږدې 5,50,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه غونډې ته یو نوی طرح وړاندې کوي. امنیتی چارواکی وای د هلمند په سنگین کې امنیتی ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي.
د سنگین ولسوالۍ پښپښ سوې ولسم شارع کندک باندې تاجمی عمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک پربون سره مخ شوی و.
د میدان وردګ ول چارواکی وای طالبانو شپارس ملکیان برم تکړي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ د روختون لپاره وداني جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره ته محدوده و، د مریضان د بستر خونه ډیر وړې وي، بعضي سامان نو چې موږ سره وو، امکانات نو چې په وتاخونو کې زیف زیکو.
افغان تاتاران د خپل شپې د راښوندې کولو لپاره هلې ځلې کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پاتره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وای په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاغل دین محمد نن آزادی رادیو توبل د دوحه په خبرو کې هر ډول پرمختګ به د نورو خبرو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله وای له ایجنډا سره سم د دوړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دغه خبره تاییدوی. نور حال پدی راپور کی
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، خو د امریکا نوی ادارې او متحدینو یې یوه خلو پریکړه نه ده کړې او په دې اړه هر ډول تصمیم دوی ته اندېښنو سره مل ده. تازه نیویورک ټایمز ورسپانې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل سبي خپور کړی. د چارواکو دا هم ویلي دي که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. رویټرز خبري آژانس لیکلي چې سپینې ماڼۍ په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د نیویورک ټایمز ورسپانې په باور یو شمیر امریکایي چارواکي تر دې راپور وروسته اوس د دې پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مید لومړی نیټې تر ضرب الاجل ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې سي. د 2016 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د مید تر لومړی نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، چې اوس یې شمېر 2,500 تنو ته رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست وای د افغان او نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک ګواښ په وړاندې ده. دا چې مبارزه مشترکه ده، تصمیم هم مشترک نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال هم د طالبانو او القاعده اړیکې تاییدوي او ګواښي بولي.
د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د طالب اړیکې پرې سوي نه دي، او دا اړیکې د دوی یو تعدد دی د افغانستان د حکومت لپاره او د زموږ د نړیوالو شریکانو لپاره.
دا په داس حال کې ده چې تازه د جرمني پارلمان د تیرې پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپل ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې غځوي. جرمنی په افغانستان کې 1500 عسكر لري، خو طالبانو بیا د جمعې پورې د ویلامي په خبرولو سره غواخ وکړ چې کاچیر امریکا سره د شبي هوکړه پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه تر ټاکلې مودې پورې چې هوکړه کې روخانه ده له افغانستانه ونه وزي، دوی به یو بیا پر بهرني ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. امریکایي استخباراتي ادارو یو بیا د ګډ حکومت جوړېدو خبره داسې محل کړي چې ویل کیږي دا ترکیه په غونډه کې چې ټاکل شوی ده په دې نګدي راتلونکي کې په استانبول کې جوړ شي خبرې وسی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حجی عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې په داسې حال کې شي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، وایي د دوحې په خبرو کې پرمختګ نورو لپاره هم ګټور تمامېدلای شي.
دا د قطر مذاکرات زه معلومات لرم دی ورځو کې دوی سره ناستو او په ډیرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو، او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا څلور کومه خبره کې د هغې مهمیت ګرځېږي، ځکه مسلې به دلته بحثي وي او هڅي وي او نور کارونه به یې اسان کړي.
خو دا چې په دغو خبرو کې څو ډول پرمختګونه سوي دي ښاغلي دین محمد یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. طالبانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له ایجنډا سره سم د دوه خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی دولت د ترکیه په ناست کې ل یو تازه طرحی سره ګډون کوي او له طالبانو هم غوښتي چې له با صلاحیت استاد سره په دې غونډه کې ګډون وکوي. حمدالله محب د سرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډه غونډه توکړه، په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل خبرې خبري غونډه کې وویل چې د ترکیه غونډې ته یا ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان ده، په ایجنډا باندې خبرې روانې دي. حمدالله محب وویل چې د حکومت په داخل کې بلابلې طرحې وړاندې شوي دي، همدارنګه د ځینو بنسټونو لخوا طرحې وړاندې شوي دي. دغه ټولې طرحې به یو کېږي، یو طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کېږي. دوی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ځل باید دوی بصلاحیته پلاوی راولېږي، ځکه چې د مسکو په تېرو غونډه کې د محب وینا هغه پلاوی چې راغلی و صلاحیت یې نه درلود. حمدالله محب همدارنګ وویل چې په دې باندې هم خبرې روانې دي چې په کومه کچه د افغانستان د دولت پلاوی هلته ګډون وکړي، که د ملي مصالحې عالي شورا له لوري، همدارنګ د افغانستان د مذاکراتي پلاوی له لوري، یا د دولت لخوا کوم پلاوی ټاکل کیږي، دغه به ټولې وطرحه وړاندې کوي. بله،
ډیره مننه. و مو ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه په ناسته کې له یوې تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غوښتي دي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
په میدان وردک ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي همداراز وایي چې وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمیر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه راپور لرو.
د میدان وردګو ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جی محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې ل موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي او په خبرې چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز و در مرکز میدان وردک و قدر مرز که یو لس نفر از دوی تا کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشی کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وته نه لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي راغل جملے نه نه تا نه پریخي دی او غته نو سره اوس هم باندې دي دولت سره همکاري کوي یعنی موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې بدا غوزه کې دی نفوس پیدا کی او یا هدف دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو کسانو شمیره ته نه دي. نو موړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
څه وته طالب ورور و هغه کته کړای و ان دولت جلیز ولسوالی کې هغه د بیکګراوند ته بوت نو دغه په واجه کې سره د طالب جک سوای و د مامن خیل او نو د فاروق په نامه باندې د طالبان جلیز ولسوالی د استخبارات مسول ده. هغه په دغه واجه کې د خپل ورور په مقابل ملکی خلک ته کړی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر موټ هڅې پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
له هلبند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وژل شوي. خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د قومندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي دي، ویل کېږي چې د په دې حمله کې طالبانو ته هم درنه مرشوب لا اوښته ده. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ځای امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتلې دغلته یو شمیر امنیتی پوسټو او کندک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنی کمانډاني ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي. چپر محل د افغان پوځیانو د ځوابي بریټ پر محل 15 وسلوال طالبان وجلسوي او وطن نور ټپياندي. نموړی وای د یاد بریټ پر محل د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروري په ګډون درې افغان سرتيري هم وجلسوي او دوه تن نور ټپياندي.
تیر شپه شاوخوا دوه بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شاره کندک باندې تاجمی حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک برګون سره مخ سي وو چې پترس کې 15 تنه وسلوال مخالفین وجد سوي دي او وطن هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان سوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تاولا افغان ازادي راډیو ته ویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروري سره لاستن نور افغان سرتيري هم جلسوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یو نپوزي کاس وجلی دي، نه د جګړې پر مهال وجلسوي دي.
د درو بجو څخه تر څلور بجو په دغه مابینس کې کمانډان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفر کیږي دا ټول په شهادت رسیدلې دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلو دی خپل ادب تر رسیدلې او دا کسان ټول شهیدان کړی هغه مهماتو اسلحیو انویټان د ایم د ځان سره بیولی دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په وخت پر کړی لمه کې ویلي دي چې کیرش پای په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لړولې ده. د هلمند په گاوندو روزګان ولایت کې ځای امنیتی چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلې دي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا اولوی نن ازادي راډیو ته ویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکو ټاډون په شاو خاصمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نو موډي وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او د غراز یو شمیر وسلې او مهمات هم لمن زوړل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان تاتاران د خپل قومي هویت او ژبې د ژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو خو د څو شیبې لپاره له افغانستان وزو او د برما د تاوتریخوالي په اړه راپور درکو. په برما کې مظاهره چانو ته له خبرداري سره سره په دغه هیواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یو خونړی ورځ وه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن په ټوله برما که نولس مظاهره چان پر دسو وشل شوی دی. نور حال اسدالله لودین په وراپور کې اوروي.
دا د برما په دویم لوی ښار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یوه صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خبره کړې صحنه یې زړه بوګنوونکې دي. په دې صحنه کې لک تر لګه دوه تنه لیدل کیږي چې په ظاهر ان ته ډزو له کبله پر ځمکه لویږي خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لک تر لګه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پایله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پاوز د چارو واګي په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زندانی کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي په لوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي. نننۍ مظاهره داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د ورسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداري کې راغلي که مظاهره کوونکي له خپل کار لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن دی وو پوځي پریټ کوربه. د مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی وو. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه روسیا خپل رښتینی ملګری وبلله. نو مولوی ژمنه وکړه چې ټاکنه به تر سره کوي او په خبره یې او زه هڅه کوي چې د دیموکراسي په خاطر له ولس سره لاس یو کړی.
آزادي رادیو تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګ کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړي. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړي دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلې. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړ. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هیره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان،
ده تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ هاري کې د فرهنګي مسایلو تر کچېږي. د تاتارانو نړیوالې کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شون کې ګمارلی ترڅو په یو ونی کې دوه ساعته موشته د تاتاری ژبه شونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو لا ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دی پیژندل شوی. په اساسي قانون کې راغلی چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، برهوی او نورو تکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکی تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمیره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمیره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمیرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاندې روینا شهابی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثرا حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعات او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ د یو ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 8 میلیونه تاتاران په پاشلی او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي او احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي نو ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند امنیه قومندانۍ په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قومندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ وایي سروري تیره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکیان برمته کړی دي. د میدان وردګو امنیه قومندانۍ وایي چې د ملکی وګړي دوه ونې مخکې برمته شوی وخو یو شمیر اوس هم له طالبانو سره دي. ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر او چینایي سیال په تهران کې لاسلیک کړ. د دې موافقې د ځینو مواردو له مخې چې رسنیو ته راوتلې دي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري پراخیږي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره یې بې ساري کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ججستو لوبډلی په انلاین نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د دغه فدراسیون رئیس محمد صابرین نازادی راډیو ته ویل دغه سیالی چې شپږ ورځې وړاندې په انلاین ډول د چین، امریکا، ایران، بنگلاديش، بلغاریا، ارجنټاین، مراکش او افغانستان ترمنځ پیل شوی وي نن پای ته ورسېدي. دغه سیالی د ججستو نړیوال فدراسیون لخوا رهبري کېده. نوموړي ویل چې په یادو سیالیو کې مراکش لومړی، افغانستان دویم او ایران دریم ځای خپل کړ. په هرات کې نن د کانګ فو ټاکنیز سیالۍ تر سره شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس احمد فیزی نن آزاد راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې 130 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي ویل چې سیالۍ د یوې ورځې لپاره په اتو کټګوریو کې د 12 کلبونو ترمنځ وشوې. سیالۍ د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ وشوې. ښاغلی فیزی وایي د دې لوبو هدف د کمال خان بن له پرانیستي هرکلی او د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د انګلستان او هند ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه د هند په پونا کې د هندستان په بریا پای ته ورسیده. انګلستان یو ځل بیا د ټاس په ګټلو سره د توپ وهنې بلنه هند ته ورکړه. هند په 50 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې او انګلستان ته 322 منډې هدف ورکړ. خو انګلستان د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې هدف مات کړ او لوبه یې په شپږو وکټو وګټله. دغه لوبه چې تېره ورځ ماښام ترسره شوه د لوبې غوره لوبغاړی جاني بریسټون وپېژندل شو. دواړه لوبډلې درېمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ترسره کوي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګي او حقیقت سره. لومړی هم حقیقت سره.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کیږي، خو لا هم بنسټیز امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیریږي. تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي، خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه د زلیدلې چارتي آیده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والی په توګه ورواستو. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو، خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال والی په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ستړي مشي تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه درنوي.
د یو ځوان خبریال چې سیاست تر مخه کې او ترخوای هغه ننګونې چې په سیاست او بیا ترخوای په حکومت ولای کېشته څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلی یم، په دې خپل سیمه کې په خپل طرف کې او له حکومت سره، له حکومتي چارواکو سره کارونه هم دغه ډول چې له دوی سره ډېر پاتې شوی، که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه وو چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هر ورځ ننګونو سره مخ کېږو خو سره وړاندې روان یو.
تاسو چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا او بال لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو. آیا هغه ډول چې لازم وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینی ژمنه چې کړې ده هغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو، دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي و. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه یې شوې وای. هو، د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول ته شوي دي او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بې له فساد نه ده.
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم، هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبری ده، ملکي رهبری ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغه مبارزه پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه کې روان یو. هر څه چیرو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم را سره ولس هم مني، رسنۍ به هم را سره مني چې د فساد چې دغه تکنه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، ترخوای مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذی یا غیر قانونی پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي او تر خوای لا هم دا لوی لارې نه امن دي. ولې؟
دوه مسائل دي. د بغلان د نامنۍ پاړه باندې یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اوازه شوې ده. د اوازې کېدو علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځون دروازه ده، د دوو ځونونو دروازه ده. د هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاده کړو چې د دو هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې که چېرته معمولی غوندې هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی. ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو د اخاذي یادونه وکړه. په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لاش کونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامله کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي. تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پولې ته راغلی دي او بار بار له حکومتونو سره له امنیتي ارګانونو سره همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډیره پورې اوازه ده، سو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتل شي. یو مسله د سوار له ولسوالۍ له ډلې مو څومره ولسوالۍ امن دي او تر خوای په څومره ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په سوار له ولسوالۍ کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هیڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوي چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د پدې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د ولسوالۍ څخه بیرون نشي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نشي، یا د له خلکو سره کتلی نشي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کم اصل چې دی دلته د کم خنډ وي، داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه
ده. احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کوایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي. یو مسله ده. دویمه مسله، په تیر نارا واخله در اوسه پوری ول لا هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونه تزلخه کوي او همدا ډول مؤسسات ولی پر بغلان باندې بغلان باندې دال اورین نه کیږي او یا هم مؤسسات زرنه خکې چې حالت لاړ شي سوزا چیرې ده
یو مشکل دا لرو یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوم نه مي واجب بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیات سره مخ ته د دې پر وړاندې دا هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت د دابند سي ان شاء الله پر مخ ځي یو مشکل موږ لرو چې همدغه اوازه همدغه اوازه چې د همدې اوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده دا تر غوږونو رسېدلې ده زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي دلته ډېر ضرورتونه دي او انشاءالله چې هغه د نامنۍ کوم اوازه چې تللې ده هغه به دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس له تاسو ډېره مننه.
کور ودان خوشاله اوسې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامل کېدل یا ډیر با انرژي کېدل
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلن پایله څه کېږي
بیا ورځ په کور کې جنجال کوي سباله په کوڅه کې جنجال کوي بل سباله په خار کې جنجال کوي
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلن اصلاح کولای شي
کوم عمل باید زه اختیار کوم ترڅو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی بلکې کور هغه خلک بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومان او ځوانانو رویه خرابېږي او بد چلن ورته عادي خبره ښکاری دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغه سی باید وشي او چې هغه سی ونه شي نو بیا غوسه او لانجه کوي د کابل اوسیدونکو مریم هوتک وایي د ماشومان او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلن سبب کیږي چې هغه د غسکړنو ته مخه کړي
هغه ځوانان چې مثلا د پخور کې خراب نکه مثلا خشنه دي انداسې غوځ پکور کې جنگونه کوي سره لدی سي یو مسله په سولیزه د حل لار لري مثلا خبرې کول سي په آرامۍ سره وکړم د جګړه کې یو لته په افغانستان کې د جنگ جګړې کې دي سي او دوه ملت کورنۍ ده ځکه اکثر په افغانستان کې موږ پرورونه سي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي خپل تشکدل کوي نو دا سبب د ماشومان تر ډیره پورې عمل کورنۍ نه خوابدي کې ګیزړه توري کېږي او هم یو ډول دي جنگ ته تشویق کېږي دي یا لار چا سره په جنگ باندې په خشن لهجه باندې خبرې کوي او اکثره غ اولادونه چې مور پر لخوا نه رټل کیږي مثلا نغوې سپکیږي آرام لهجه باندې وایي ته خبرې نه کیږي اکثره غ ماشومان مې سدي بیرته هغه یو څه کاپی کوي لمور پر نه ځکه ادیو څه احساس ته کم ترې کوي او غ خپل غوسه بیا یو بل چا څه خو بس په خبرو کې
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیر چلن هم سبب کیږي چې وخوا حاکمه او بل محکومه شي او بد چلن ته لار پرانستل شي
مثلا مونږ په کور کې مور پلار متاسفانه به سړی و چې مونږ اکثره میان دی او پلارونه نه لوستي دي دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا ځدانه د یاداسي پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوړه تاثیر تر وخلي برعکس مثلا پلار دغه سي چلند کړی دی په کورنۍ کې چې د بخي د ټولي کورنۍ مشر ځان بولی هغه کدي ځینی ځینو کې د مشري حق لري او کنه لري خدا حق ځان ته ورکړی دی نو د دوی نارینه اولادونه هم بیا دغه سي یو ذهنیت خلی فکر کوي چې زه هنر يم هلک يم نو د زما خويند چې دین جون چې دی نو دوی به زما کپه کې کپنه کا د امر تابي او سیګه زما غفتنې پر ځای کړی او هر روا او ناروا خبرې تم باید لبې کوی
اروا پو استاد شرف الدین اعظمی وایي ځوانان د عمر په لحاظ په داسې مرحله کې وي چې په دوی کې احساسات ډیر وي ځکه خو احساساتي او تاریخ چلند هم کوي
تلکې ځواني یا د ځواني مرحله
هغه مرحله ده چې معمولا په ځوانانو کې، په تنکیو ځوانانو کې، په پیغلو کې، په نجونو هلکانو کې، له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډیر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه مور و پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستوغې ویل، زبه کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې، دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله، په بدن کې د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیال یوسفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیرېدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا چې دا کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم خلوص، کم اخلاص چې د ورور، خور، پلار، مور، مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندی یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلک سوق کوي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبالا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبالا په ښار کې جنجال کوي. همداسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدل شي.
که غواړی د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یو کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بد رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوی وو چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی وو، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی وو. او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تبانچه باندې لوبه کړې او دا خورې وشتلی وو. او داسې نور ډېر مثالونه شته.
د یو خصوصي ښوونځي ښوونکي حیا وایي کېدای شي یو ځوان چې کله بده خبره یا بد چلند کوي، دا ډېره هیڅ نه کړي چې په داسې رویې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نوموړې په همدې اړه خپله کیسه راته کوي.
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه، دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي. که نه ورور به مې چې او دا چی دي، مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې مدا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبره شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډېر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبره واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلۍ ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي دسه دردېږي هغه ممدس دردېږي.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې په کور کې بد چلن کوي خو بهر بیا ډیر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي. دا لوګر اوسیدونکو منتشر شاهی ایلت راته وایي
آره یو کور یو شہزادہ لری کنا نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لری هغه کور کې ځان سیستمونه لری کنا ټول مجبور دي سیاغه تابعدار اوسېږي. دی باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا یا دی باندې خلکو لپاره دا الگ سیدا شہزادہ نه هغه د نور شہزادګان می نو هغه مجبور می کنا چې مثلا دی باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلکو د خور او مور او رندار نه د سیدا خبرو منی او کور کې دینو به هر شی چې زغړی هغه کی دی باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نه درکې کنا او موږ خپل احساسات کنټرولو دا د جوبه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک در کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له هغه سره د دښمنانو په څیر چلن نه دی پکار.
ښه خبره ده چې دوی دا در کړی چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلې شي بهترین ملګری دي انسان کېدلې شي او کله دوی سره مونږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبره ته غوږ ونیسو نو بخي لوی ګټه به مو کړی وي.
حیا وایي لومړی ځوانان باید لبد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په خړه ول حل کړي.
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه سره یا مې خور بد رویه سره ما ګم زی په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کم ترڅو دا فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم.
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی امرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي.
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې میندې پلرونه په پام کې وساتي. اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني زموږ میندې او پلرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني. که احیانا دا د یوې مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي. هیله مې دا ده چې میندې او پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي ډیر حوصلې نه کار واخلي ډیر تعامل وکړي ډیر زغم ولري او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول ترسره شي. موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري له دوی سره باید تاسو تعامل وسي تر څو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وکی پرمختګ کې او مختلف سره.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ہر گلاب مشرب شو دادا مست پتر لائے دے دادا
Dada, 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 dada